آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دادی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو د حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیل کولو لپاره د سولې د عالي شورا غوښتنه ونه منله. د مرکزی حکومت د لوړ پوړي هیئت د تلو باوجود د عبدالرشید دوستم طرفدارانو نن په میمنه کې مظاهرې وکړې او د پاکستان یوې اختصاصي محکمې پخواني صدر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله.
تر نورو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې هم دا لرو چې حکومت وایي د طالبانو سره د خبرو لپاره ټول شرایط چمتو دي.
ټول شرایط برابر شوي، ملت چمتو دی، خلک چمتو دي، دنیا لمان چمتو دي. طالبان باید د ملت اواز واوري او سولې ته چمتووالی وښي.
په پاکستان کې محکمې مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر لس کاله بند محکوم کړ.
اس فیصلے کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي چې اوس د هغه په وینا د سولې د خبرو د پیل کولو لپاره شرایط مساعد شوي دي، خو طالبان یو ځلې بیا له حکومت سره د مخامخ خبرونو تل کېناستونه انکار کړی. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په یوه خپاره شوي بیان کې له حکومت سره د خبرو د پیل کولو اوازې ناسمې وبللې او ویلي دي چې لومړی باید خارجي اشغال پای ته ورسیږي او دوی له بې اختیاره ګوډاګیانو سره خبرې کول نه غواړي. خپلواک نن د جمعې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته ویل طالبان د خپل نظر د څرګندولو حق لري، خو د ملت غږ دې هم واوري. د فاریاب په ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د مرکزي حکومت او سیمه ییزو چارواکو د هڅو باوجود د جمعې په ورځ هم په میمنه کې د قیصار ولسوالۍ د نیول شوي امنیت قوماندان نازم الدین قیصاری په ملاتړ د جنرال عبدالرشید دوستم طرفدارانو مظاهرې وکړې. هغوی د قیصاری د خوشي کولو تر څنګ هیواد ته له ترکیې نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د رسنېدو غوښتنه هم کوله. له بلې خوا د فاریاب والي نقیب الله فایق امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د میمنې ښار سره نږدې د طالبانو په مرکز حمله کړې او 12 طالبان یې له وسلو سره ژوندي نیولي دي، خو طالبانو سمدستی په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. نواز شریف د پاکستان یوې اختصاصي محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد او اختلاس په جرم د لسو کلونو په حبس باندې محکوم کړ. له ډېر وخت نه نواز شریف ته د بند د سزا د ورکولو انتظار کېده. حکومتي مدعي العمومانو پر نواز شریف باندې تور لګولی چې د خپل قدرت په زمانه کې په ناجایزه طریقه پیسې پیدا کړې وي او په همدغه پیسو یې په لندن کې څو بابه قیمتي او لوکس اپارټمنټونه اخیستي وو. نواز شریف خپله په محکمه کې حاضر نه وو او په غیاب کې ورته قاضي محمد بشیر د بند سزا واوروله. قاضي ویل
فیصلے کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. 8 ملین پاؤنڈز جرمانے کی سزا کورٹ نے عائد کی ہے. تمام ایون فیل اپارٹمنٹس کو فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں ضبطی کا آرڈر جاری کیا ہے.
نواز شریف په لندن کې د اوخزه پروختون کې دا څارونکو وای فکر نه کوي چې پاکستانی چارواکي به له لندن نه د هغه د شړلو او حواله کولو غوښتنه وکړي. قاضي د نواز شریف مشر لور او سیاسي جانشینی مریم نواز شریف ته هم د 2 کلو د حبس سزا واوروله. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د ختمولو په باب د مذاکراتو په خاطر پونګیانګ ته تللی، نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جانګ اون سره ملاقات وکړ. پامپیو شمالي کوریا ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکایي استخباراتو د رپورټونو له مخې کیم جانګ اون د خپلې ژمنې برعکس لګیا دی په زیرزمیني بټیو کې د اټومي وسلو په جوړولو کار کوي. د د شمالي کوریا په اړه د خبريال کینبرټ د ریپورت خلاصه شوکلا رحیم زئی تاستا لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ته وظیفه ورکړې چې د کوریا د ټاپو وزمې په برخه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کړې ژمنه تعقیب کړي. ښاغلی کیم د غژمنه تیره میاشت په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ سره په ملاقات کې کړې وه. مایک پامپیو نن د شمالي کوریا د واکمن ګوند د جګپوړو چارواکو او د استخباراتو د ادارې د مخکنی مشر کیم یونګ چول سره وکتل. د شمالي کوریا مشر ویلی دی هر څومره چې زموږ ملاقاتونه زیاتېږي په هماغه اندازه مو ملګرتیا هم پخېږي. دا په روان کال کې دریم ځل دی چې مایک پامپیو شمالي کوریا ته ځي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکې د ټفس د پوهنتون د کوریا د مطالعاتو استاذ پروفیسر سونګلی وایي چې امریکایي ماموران چې د اټومي وسلو د ختمولو په کومه تعبیر کوي د شمالي کوریا مشر هغه سوچ نه کوي، او کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ډی نیوکلیرایزیشن خبره کوي دا په دې معنا نه ده چې کیم جونګ اون به د متحده ایالاتو د راضي کولو په خاطر خپلې ټولې اتمي وسلې او بالیسټیکي توغندي تباه کړي، بلکې د دې برعکس هغه په دې عقیده ده چې د کوریا ټاپو وزمې باید له اتمي وسلو نه پاک شي. حال دا چې یوازې شمالي کوریا اتمي وسلې لري او جنوبي کوریا یې نه لري. د لندن ښاروال صدیق خان مظاهره کوونکو ته اجازه ورکړه چې لندن ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتلونکو جمعې د ورځې سفر په وخت یو بالون چې شپږ میټره اوږد دی او په جوړولو باندې $60,000 لګېدلی دي هوا ته والوزي. په بالون باندې د ټرمپ عکس لګېدلی دی او هغه د یو داسې قهرجن ماشوم په شان ښکاري چې نارنجي ډایپر یې په غاړه دی او هرې خواته ګوري. د ښاروال د حکم له مخې احتجاج کوونکي حق لري چې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د ښار په فضا کې د غبالون والوزي. توقع ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل سفر په دوران کې د برېټانیا د ملکې او صدر اعظم تریزا مے سره ملاقات وکړي. د جاپان د وی او باشي ډلې مشر سوکو اساهارا چې په 1995 میلادي کال کې د ټوکیو د اورګاړو په زیرزمینی سټیشن کې پر خلکو باندې د سایرن کې میوي غاس خوشی کړو او په محبس کې ونند جمع پورز اعدام شو. په دغه مرګانه حمله کې 12 کسان مړ شوي او لشبک شو نه زیات زخمیان شوي وو. او دا هم یو سپورتي خبر.
په روسیا کې د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فائنل کې نن یوروګوای له فرانسې سره لوبه کوي، خو برازیل د بلجیم له پیاوړي لوبډلې سره مخ کیږي. بلجیم په ډلیز پړاو کې وکړه شول خپل ټول سیالان مات کړي او کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړي. سبا د سویډن او انګلند او د کوربه هیواد روسیا او کوریشیا ترمنځ لوبي وشي.
او د مکسیکو د تولپیک په خارګوټی کې د آتشبازۍ په دوکانونو کې د 14 لامله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی دی. و میاشتې مخکې هم په دغه خارګوټی کې 14 شوې وې. په مړو کې د اور وژنې د عملې 4 غړي او 2 پولیسان شامل دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. طالبانو یو ځل بیا د حکومت د استازو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه خبره سوي رپورټونه رد کړي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره ټول امکانات برابر سوي او تمه ده چې د طالبانو سره به ژر خبرې پیل سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل رپورټ را لېږلی.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره شرایط برابر شوي. ښاغلي خپلواک امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به هم د سولې ټینګېدو په اړه د افغانانو غږ واوري او د سولې خبرو ته به چمتو شي. ښاغلي خپلواک د طالبانو د وین زبیح الله مجاهد لخوا افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو وروسته چې پکې طالبانو او افغان حکومت اساسو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه په رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه رد کړي، ویل چې طالبان د دا ډول څرګندونو حق لري. طالبان به دغه مسلو ته مثبت جواب ورکړي، خو طالبانو افغان حکومت سره د سولې د خبرو پیل په اړه راپورونه رد کړي. د طالبانو یو وایز زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو سوالي اعلامیه کې د افغان حکومت د اساسو سره د دغه ډلې د اساسو د پیلېدونکو خبرو خبرو پاړه د سولې دلی شورا د چارواکو سرګندونی ناسمی بللی. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت بلابل ورګلونه او افراد غواړي چې داسې اوازو سره احزان مشوش کړي. د طالبانو دغه وین ویلي چې دا ډله د مذاکراتو پاړه سرګنده پالیسی لري چې له وړاندې اعلان شوې ده. د طالبانو په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې اساسي مسله د اشغالګرو سره د اشغال په سر ستونزه ده چې د ټولو ستونزو مور بلل کېږي. اشغال غوندې په مهم او کاملا بهرنۍ مسله باندې بې اختیاره جهتونو سره خبرې بې ګټې دي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په مسله په سیمه ییزه کچه او نړیواله کچه د نړیوالو ادارو سره خبرې وشي. افغان حکومت تمه لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په جوړېدونکي غونډه کې په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې وشي. طالبانو دینی عالمانو غونډې ته په غبرګون کې یو ځل بیا د دغې ډلې زړه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغانستان سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې د طالبانو د ډلې د کمزوري کولو لپاره د امریکا د توطیې یوه برخه ګڼلې ده. طالبانو یو وایت کریم احمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه سولې اعلامیه کې یو ځل بیا دینی عالمانو غوښتي چې په دغسې غونډو کې د برخه نه اخلي. د افغانستان د کشمیر کاربوهان هم دا ګڼي چې په روسیې اونیو کې په افغانستان کې د سولې په تړاو ډېر اقدامات شوي چې په دغه هېواد کې جګړې پای ته رسېدو برخه کې ګټور تمامېدی شي. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کپور وایي چې د دینی عالمانو غونډه او دریځ په افغانستان کې طالبانو روانې جګړې مشروعیت تر پوښتنې راوستي. ښاغلی کپور وایي چې افغان حکومت هم د سولې او خبرو دپاره ټول لازم اقدامات کړي چې ورسره د وسلوالو مخالفانو جګړې دوام توجیه هم پای ته رسېدلی.
سعودی عربستان کې کومه ناسته کېږي د شپږ دېرش اسلامي هېوادونو او سازمانونو، همدارنګه د سعودي عربستان امامانو، یا په افغانستان کې د درې نیم زره علماو فتوا. د افغانستان د جګړې هغه ټول اړخونه له منځه وړي دي. یو دوهم مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول هغه اقدامات وکړه کوم چې لازم و، او نړیوالې ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د دې څخه هم ملاتړ وکړي. د دې وروسته که طالبان د افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي، دا یوازې د افغان وژنې په معنا ده.
خو د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون لا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره یو لوی خنډ دی.
د هغو دریز داسې نه دی چې لکه سولې شورا چې وایي چې دوی نیغ په نیغه باندې د سولې شورا سره کښېني، بلکې د دوی دریز دا دی چې دوی د خارجیانو سره خبره وکړي او د خارجیانو سره معلوم کړي چې خارجیان د افغانستان نه وځي که نه وځي. که د افغانستان وتله خارجیان بیا به تر هغه وروسته بیا د دوی معلومات کړي چې دوی بیا نو د چا سره خبرې کوي.
اکبر غاوی طالبان لا هم د افغان حکومت پر ځای امریکایانو سره خبرې غوره ګڼي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو ته درې بالا د بلک هاک هلیکوپتر سپارل سوي. نظامی مقامات وایي چې له دې سره به د هلمند په ولایت کې د افغان قواو له لورې د شپې لخوا عملیات زیات سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې واوري.
هلمند تر کندهار وروسته دوهم ولایت سو چې په جنوب کې افغان ځواکونو ته بلک هاک الوتکې سپارل کیږي. د ملي پوځ مقامات وایي چې دې الوتکو سره نظامی قوت زیات شوی او پیچلي ماموریتونه په اسانۍ ترسره کولای سي. د هلمند والی یاسین خان وایي چې له دې وروسته به د خاصو ځواکونو هوایی بریدونه زیات سي او تر څنګ به یې ځمکني قوتونه هم په اسانۍ سره اکمال کړي.
د بلک هاک تیاری چې مشکل حالاتو کې پل پروازونه کولای شي او په دې لار کې زمنګ پیلوټان تربیه شوی دي. د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان هوایی ځواکونو ته سپارل شوی و چې د هغې جملې نه منګه درې باله د 215 میوان قلی اردو د ځواکونو هغه جزوتام ته سپارل کیږي.
د ملي پوځ مقامات وایي چې هلمند د خپل پراخ جغرافیایي موقعیت له پلوه افغان ځواکونو ته کله ناکله ستونزمنوي چې پر یوه وخت د مځکې له لارې ټولو برخو ته رسیدګي وکړي. د 215 میوند قلی اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په دې اړه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د هوایي طاقت په ډېرېدو سره یې تېره شپه په هلمند کې بریالي نظامي ماموریتونه ترسره کړي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
تر اوسه پورې دوی لشکرګاه ته پروازونه درلوده، ګرمسیر ته پروازونه اجرا کړي دي، او د کندهار د 215 قلی اردو سره وصل پروازونه اجرا شوي دي. همدارنګه به دا پروازونه ادامه ولري د شپې او د ورځې، او تېر ماښام مو هم د نارسراج په سیمه کې د دښمن په کراګا باندې هوایي برید وکړي چې په هغه کې دښمن ته سخت مرزوبله ورسېدلې ده.
تر هلمند مخکې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بلک هاک الوتکو 15 جو پیچي شمیر یې 14 بالو ته رسیږي د کندهار هوایي لیوا ته سپارل شوي. د افغانستان د هوایي قلی اردو قمندان جنرال شعیب پیلوټ وایي چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته ټولې 195 بلک هاک الوتکې وسپارل شي. یا د الوتکې چې تر ټولو پرمختللې تخنیک لري د استعمال لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون په چک جمهوریت او ځینو نورو هیوادونو کې د افغان پیلوټانو د روزنې بهیر هم دوام لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاکستان کې محکمه مخکنی صدر اعظم نواز شریف په لس کاله بند محکوم کړ. دا په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو څخه وړاندې چې د همدې میاشتې په 15مه کېږي د مسلم لیگ نواز ګوند ته یوه غټه ضربه ده. نور حال د ډیوی رادیو د همکار پیر ولایت پر راپورټ کې واوري.
د پاکستان یو اعتصاب عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د لور ته په لندن کې غیر قانوني او د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور سخت سزاګانې اورولې دي چې تر مخه نواز شریف ته د لس کاله کېد او د 8 میلیونه پاوند د جرمانې تر څنګ د لور مریم نواز ته 8 کاله د بند سزا اورولې شوې ده. د جمعې په ورځ اسلام آباد اعتصاب عدالت قاضي د اعتصاب ملي ادارې لخوا پخوانی وزیر اعظم او د لور او د زوم په ضد ایون فیلډ نومې ریفرنس یا قضیې فیصله اور ولیدا چې تر مخه شریف خاندان ته د بند سختې وګدي مودې سزاګانې اورولې شوې دي. اعتصاب ملي ادارې ریفرنس کې نواز شریف او د بچو باندې لندن کې ایون فیلډ نومې علاقه کې په غیر قانوني ډول د عربونو روپو مالیت قیمتي فلیټونه اغستلو تورونه لګولې شوې وو. د اعتصاب ملي ادارې داوا و چې شریف خاندان دغه فلیټونه کال 1990 په لسیزه کې هغه وخت اغشتو کله چې نواز شریف وزیر اعظم و. د اعتصاب ملي ادارې دا داوا هم و چې دغه فلیټونه د کرپشن په پیسو اغستلی شوی دی او دا چې شریف خاندان د دې فلیټونو اغستو لار غدره خودلو کې پاتې راغلي دي. او د اعتصاب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې د نیب یا د اعتصاب ملي ادارې وکیل سردار معظم عدالتي فیصله سره په داسې ټکو بیان کړه.
اس فیصلے کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. 8 ملین پاؤنڈز جرمانے کی سزا کورٹ نے عائد کی ہے. تمام ایون فیل اپارٹمنٹس کو فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں ضبطی کا آرڈر جاری کیا ہے.
دی وای چې عدالت نواز شریف ته د لس کاله بند او 8 ملیونه پاوند جرمانې سزا سره سم لندن کې د دو فلیټونو حکومتي ولکه کې اغستو امر هم جاری کړی دی. عدالتي فیصلې تر مخه نواز شریف لور او د لاهور نه د ملي اسمبلی کاندید مریم نواز تر 8 کاله بند او د دې خاوند ته د 1 کال بند سزا اورولې شوې ده. تیر کال هم د جولای په میاشت کې سترې محکمې پاناما قضیه کې نواز شریف په اماراتو کې اقامې لرلو ذکر انتخابي ګوشوارو کې نه کولو په سر نااهله ګرځولې وو. او دې سره سم سترې محکمې د اعتصاب لاندې عدالت ته د شریف خاندان په ضد د ایون فیلډ په شمول د بډو رشوتونو او غیر قانوني اساسو لرلو په تور 3 نورې مقدمې چلولو امر ورکړی و. اعتصاب عدالت کې د ایون فیلډ ریفرنس یا مقدمې اورېدنه 9 میاشتې روانه وه. دا په داسې مهال چې د نواز شریف د ګوښه کولو د پریکړې وروسته د تیر 1 کال راهسې د ده د مسلم لیگ نواز ګوند د ملکي عدلیه او فوج سره اړیکې ترینګلې دي. اوګون په دغه دواړو ملکی ادارو باندې د دوی په ضد د سازشونو تورونه لګوي. خو د فوج سر لخکر او د سترې محکمې مشر قاضي دا الزامونه ردوي. د جمعې په ورځ اسلام آباد اعتصاب عدالت نه بهر ګیر چاپیره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي وو. د سوونو په شمیره کې رینجرز او پولیس چارواکي په ځای کړي شوي وو. نواز شریف او د دلور چې دا وخت په لندن کې د دوی اعتصاب عدالت ته خپل فیصله یو 100 ورځو ځنډولو خواست کړو، خو اعتصاب عدالت قاضي نن د نواز شریف دغه خواست رد کړی دی. د اعتصاب عدالت دغه فیصلې په ضد ټول هیواد کې د مسلم لیگ نواز ګوند کارکنان را پارېدلي دي او دوی د دې فیصلې په ضد احتجاج کوي. او عدالتي فیصلې ته عکس العمل کې د نواز شریف ورور او د ده د ګوند مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف سداسې غبرګون ښکاره کړی.
نیب عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر ایک عوامی عدالت بھی لگنے والی ہے 25 جولائی کو انشاءاللہ، اور نیب عدالت کے بارے میں عوامی عدالت کا فیصلہ بڑی زور سے گونجے گا اور وہ ووٹوں کے ذریعے گونجے گا.
دے دا اعتصاب عدالت فیصلہ امتیازی او یو طرفہ بلی او وای چې د دې په ضد به گرد هیواد کې احتجاج کوي. شہباز شریف اویل چی احتساب عدالت خو خپل فیصله ورکړه، خو اصل فیصله به روان میاشتې په 15مه نیټه باندې انتخاباتو کې د پاکستان اولس کوي. او د شہباز شریف په خبره د پاکستان اولس به د خپل وټونو د لارې د احتساب عدالت دا فیصله ردوي. قانون پوهان او څیړونکي نظر لري چې د احتساب عدالت نننې فیصلې له کبله به پاکستان کې د مخکې نه د تناو ښکار سیاسي ماحول لا نور هم توجنه شي، او دا چې دې فیصلې سره به د شریف خاندان سیاسي او قانوني مشکلات هم سیوا کیږي. قانون پوهان وای که څه هم نواز شریف او د دلور سره د احتساب عدالت د پریکړې په ضد های کورټ ته د اپیل کولو لاره شته دی، خو زیاتره امکان دادی که نواز شریف او د دلور څه وخت هم پاکستان ته راغلل نو دغه اپیل فیصله کېدو پورې به د احتساب عدالت د فیصلې تر مخه د دوی جیل ته اچول باوري دي. احتساب عدالت د ړوند نه ایون فیلډ ریفرنس یا مقدمه کې د نواز شریف دوه زامن عدالت ته نه حاضرېدو په سر اشتیاریان ګرځولي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. په ګردیز کې یو شمیر ښځو د مور د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کړه. په ګردیز کې یو شمیر ښځو د مور د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې له دولت څخه غوښتي دي چې د هغو میندو لاسنیوی دي وکړي چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري. دوی اندېښنه ښودلې چې ګڼ شمیر ښځې د کمزور اقتصاد له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
که څه هم په افغانستان کې د ښځو لپاره تقریبا په هره برخه کې څه ناڅه کار شوی، خو د ښځینه مدني فعالانو په وینا څه ډول چې لازمه ده هغسې ښځې د ژوند ښه کولو لپاره له لازمو اسانتیاوو نه دي برخمنې. په همدې حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر ښځو د مور نړیوالې ورځې د لمانځنې په اړه غونډه کې له دولته وغوښتل چې د هغو میندو لاسنیوی وکړي چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري. د پکتیا اوسیدونکې نزدانه پکتیاوالې د یادې غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې زیاتره دا ډول کورنیو خپل سړي په جنګ کې له لاسه ورکړي او پرته له کومې عایداتي سرچینې خپل ژوند پر مخ وړي.
د فامیل اعضاو یې له لاس ورکړی چې هغه پلار یې هغه ورور یې هغه میړه یې همدا ډول د کور ستونزې ټول د ښځو په غاړه یې اکثریت. نو دوی ته کوم د کار زمینه نه وي مسایده، د اقتصاد له نظره دوی ډېر زیات ستونزې لري.
د ښځینه مدني فعالانو په وینا که څه هم یو شمېر مرستندویو ادارو د ښځو لپاره لنډمهاله اقتصادي پروژې پلي کړې دي، خو بسنه ځکه نه کوي چې د جنګ له کبله د بېوزله کورنیو شمېر خورا زیات دی. په همدې حال کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل آشنا راډیو ته وویل چې په ښځو کې د بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره تر ټولو غوره او اساسي لاره دا ده چې د ښځو لپاره پر زده کړو تمرکز وشي.
اوس خو الحمدلله موږ ګورو چې د پخوا پرتله باندې خصوصا د ماري پیسه کې ډیر کار ورته سوی ده. هغه ډیر مشکلات چې مخکې د ښځینه ښوونکو یا زده کوونکو دا حل شوي دي، خو بیا هم په بعضې ځایونو کې مثلا ودانۍ نسته یا که ودانۍ سته مسلکي استادان نسته، داسې یو څه ستونزې دي.
په ټولیز ډول د مور د نړیوالې ورځې د یادې غونډې ګډونوالو پر نړیوالو مرستندویو سازمانونو غږ وکړ چې د افغان ښځو د ژوند بهبود لپاره هغوی ته اقتصادي پروګرامونه برابر کړي. د دې تر څنګ په جنګ کې له ښکېلو غاړو هم وغوښتل چې له جنګ نه لاس واخلي. د دوی په وینا د ټولو ستونزو اساسي سرچینه جنګ جګړې دي او د ټولنې تر ټولو زیات متاثره شوی قشر ښځینه دي.
د دولت په مخالفو وسله والو، په دولت علمای کرامو او محترمو قومي مشرانو غږ کوو چې نور جنګ بس دی. هره ورځ مو کورنۍ دي ویر په ټغر ناستې دي. پرېږدئ چې د یو عادي انسان په څېر ژوند وکړو او د ژوند یو عادي حق ترلاسه کړو، نور د زړه ټوټې او اولادونه له لاسه ورنه کړو.
د جوزا یغبرګولي میاشتې 23مه نېټه د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په پکتیا کې دا ورځ نن د سرطان په 15مه ونمانځل شوه. چارواکو ویل چې د ځینو ستونزو له کبله د دې ورځې نمانځل ځنډېدلی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د هم د دې خبرونې یو ورستۍ رپورټ. د ژغورونکو یوه کښتۍ چې شپېته مهاجر پکې سپاره وه هسپانیې ته رسېدلې ده. دا کښتۍ په داسې حال کې هسپانیې ته رسېدلې چې د اروپایي اتحادیې مشران کوشش کوي د مهاجرینو جنجال ته د حل لاره پیدا کړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په دغه بیړۍ کې هغه کړي دلی مهاجر سپاره وو چې د لیبیا د یوه ساحل نه را روانه شوې وه، او کله چې مالتا او ایټالیې د دغو مهاجرو د منلو نه انکار وکړ نو دغه د ژغورنې بیړۍ د څلور ورځو سفر نه وروسته د هسپانیې په شمال ختیځ کې د بارسلونا ساحل ته ورسېدله. د ژغورنې کارکوونکو ویلي دي اوس مالتا او ایټالیا د نجات د دغو بیړیو ته چې حکومتي نه دي د لنګر اجازه نه ورکوي، چې د هغې په نتیجه کې په سمندر کې ډیر خلک مري. د ژغورنې د دغې بیړۍ کپتان ریکارډو کاندي وایي مونږ شپېتو مهاجرو ته نجات ورکړ. متاسفانه په څلورو تیرو ورځو کې د هغو مهاجرو نه چې غواړي د لیبیا له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي 1500 مړه شوي دي. په هغو ساحلي ملکونو چې د مهاجرو د منلو نه انکار کوي د خلکو سخت اعتراضونه شروع شوي دي. د هسپانیې د سوسیالیست ګوند یو غړی یاوی لوپیز سیب وایي
Mirad, durante estos últimos 6 meses ha llegado a Europa 50,000
تاسو وګورئ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افریقا د شمال نه د مدیترانې له لارې اروپا ته 50,000 مهاجر را رسیدلي دي. موږ د اروپا 1500 میلیونه خلک د دې توان نه لرو چې د 50,000 مهاجرو غم وخورو. دا یو ښه مثال دی. هغه ساحلونه چې موږ یې لرو هغه د یونان، د ایټالیې او یا د هسپانیې نه دي، بلکې هغه په حقیقت کې د اروپا سرحدونه دي. داسې فکر کېږي چې د افریقا نه د مهاجرو د راتګ دغه جریان ممکن په لسګونو کاله نور هم اوږد شي. د ډیرو اروپایانو سره د دغو مهاجرو د درون بار د اوچتولو اندېښنې پیدا شوې دي. په اروپا کې د مهاجرو ضد تحریکونو زور اخیستی، په ځینو سیمو کې خلک د مهاجرو د ملنو نه انکار هم کوي. د آلمان مشرې انګلا مارکیل په یوې مرکې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې هغه ملکونه چې په اوله کرښه کې پراته دي هغوی باید د مهاجرو د منلو د جریان سره مرسته وکړي. هغه وایي
Die Transitzentren haben eine Begrenzung.
The transit centers are limited.
د ترانزیت مرکزونه محدود دي، ځکه چې زمونږ د اساسي قانون په اساس مونږ ته یوازې د دې اجازه شته ده چې د یو انسان ازادي د 1400 لپاره محدوده کړو. د دې معنا دا ده چې په دغه وخت کې باید بل ملک ته دغه مهاجر د انتقال جریان تکمیل شي. اروپایي ملکونه د ډیر وخت نه د لیبیا نه غواړي چې د خلکو د قاچاق مخه بند کړي. دغه قاچاق بران د ډیرو مایوسو او محتاجو خلکو نه ډیرې پیسې اخلي او بیا یې برابري بیړیو کې سپری چې یا خو ممکن په دغه سفر کې هغوی مړه شي او یا هم د یوه ښه ژوند په هیله اروپا ته ورسیږي.
د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه. متحده ایالاتو او چین یو د بل په تجارتي مالونو او زراعتي پیداوارو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو اعلان کړی دی. چین اعلان وکړ چې له امریکا نه هغه هیواد ته د 1500 تجارتي اجناسو باندې 4.5 میلیارد ډالر محصول لګولی دی، او واشنگټن مخکې هم اعلان کړی چې 2 میلیارد ډالر به د چین په فولادو او المونیم باندې ولګي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو چارواکي پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د عملي کولو لپاره د ترکیې همکارۍ ته جدي اړتیا لري، د ترکیې مشرانو د ایران په خلاف د متحده ایالاتو د حکومت پر وروستي اقدام باندې انتقادونه کړي دي او ژمنه یې کړې چې د امریکا پر غوښتنه به عمل ونه کړي. څارونکي وایي شاید چې د امریکا په مقابل کې د ترکیې دغه دریځ د ناټو د غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوه نوي ټکر د واقع کېدو سبب شي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو لوړ پوړي مشاور نن د جمعې په ورځ وویل چې یوازې موږ د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه عملي کوو، د ایران په خلاف د بل چا په غوښتنه عمل نه کوو، او د ترکیې خارجه وزیر د ټرمپ د ادارې لخوا د ایران په ضد لګول شوي بندیزونه خطرناک بللي دي. د تایلند د پوخت ولایت چارواکي وایي چې د ژغورنې عملې د یوې چپه شوې کښتۍ نه 8 مړي راایستلې دي. په دغه کښتۍ کې د یو زیات شمېر چینایانو په شمول 115 کسه سیلانیان سپاره وو. د پنجشنبې په ورځ ناوخته چپه شوه، 45 کسه اوس هم ورک دي. د پولینډ د هوایي قواو یو MiG-9 الوتکه راغورځېدلې او پیلوټ یې وژل شوی. پولینډ د خپلو روسي سخت جټ الوتکو په ځای له امریکا نه F-14 الوتکې اخلي، خو د پخواني شوروي اتحاد له وخت نه ورته اوس هم دېرش پروانده MiG-9 الوتکې پاتې دي. د آسیا پراختیایي بانک یا اے ڈی بی له بنگلاديش سره 100 ملیون ډالر مرسته کوي چې په کمپونو کې د برما د روهینګیایي مسلمانانو لپاره د ژوند خراب شرایط ښه کړي. تیر کال له 100,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو د برما د پوځ او پولیسو لخوا د ډله ایزو وژنو، ظلم او پر عزت او ناموس باندې د تیري له امله ګاونډي هیواد بنګلادیش ته مخه کړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.